په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګری ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتریش زیاته کړه چې مالي سرچینې په وچې دودي. انټونیو ګوتریش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یو خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتریش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتریش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د اووه میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې درې نیم میلیارد ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې و، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینې تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې دې ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ملډ دیوي ظالم ملډ دیوي خامنهای او ژوندۍ دیوي کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزي ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له سلو زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د دوی د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یوه ګردي میز کې غږېدلی و.
اصل کې له دې غونډې کم نوي شی راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اورېدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپې درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې د غنیز کارونه کم شوي،
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبري غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دي په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهم ټکو ټینګار وکړ؟
سرون صاحب تمه خو ډېره وه دغه غونډې نوری صاحب تمه خو دغه غونډه نه ډېره وه چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه د غونډې نه مخکې کېدل، خو غونډه د تړلو دروازو تر شا وه. دا چې دن نه څه تیر شوي دي دستګرانه ده چې سړی ووایي چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وویل په هغې کې څو ټکي مهم وه. یو ټکی خو دا مهم و چې په افغانستان کې د ثبات په اړه، همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د نشتون په اړه او د ځینو نورو په اړه باندې نړۍ اندېښمنه ده او د اندېښنې شریکې شوې. بل ټکی دا و چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. درېیم ټکی په افغانستان کې د ښځو د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي. په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش څرګندونې درلودې، ویلي چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د مهال افغانستان سره تعامل کوي، خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات راهګري او پکې د یو داسې ټولګډونې ادارې نشتوالي ته چې ښځې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګه د نشه یي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریز درامنست کولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېښنې او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه ده چې له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابره کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په نشټوالي اندېښنې څرګندې کړې او د اندېښنې په غونډه کې شریکې کړې. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رادیو سره د ښاغلي ګوتریش له څرګندونو لږ وروسته په خبرو کې په افغانستان کې د ثبات په اړه باندې د اندېښنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د په وینا دا مهال امن او ثبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې لکه مخکې چې ویل بشري ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان دا مهال تر ټولو ستر بشري ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشري بحران سره مخ یو. په سلو کې 90 افغانان په بیوسلۍ کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي، سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. پا په همدې حال کې د بشري فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. موږ د بشري مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي چې د غوښتل شوو پیسو یوازې 6% جوړوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړه چې موږ به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پرېکړه لیکې په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلي وو او له دې ډلې غوښتي وو چې سمداسي د محدودیتونه لرې کړي.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې کړې وه. هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسېدلی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با امن در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، یه دوامدار شوه و پایدار شوه. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون څرګندو، انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي چې دی حاضر دی چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري، خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېد نو له هغوی سره به وګوري. د دوحې د غونډې په اړه مې په تېره خپرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصر الله ستانکزي او دغه راز د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یوه لنډ ګردې میز کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو څرګندونې تر ډېره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو راڅرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربه ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولو ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوحې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي، ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي، د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري، بلکې د ده په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبان ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي. هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې هغه موازین او مقررات، قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري یا شتون لري، او همدارنګه افغانستان د دې زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کېږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دې رسمیت پېژندلو مسله اصلا مطرح کېږي. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وغواړي چې له طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمیت پېژندلو معنا ورکوي پر ضمني رسمیت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بله نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې له دې غونډې څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریس ته ورسیږي، دغه دریس فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې له دې غونډې کم نوي شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې چې په هغې کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعیتوب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی، چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا دې ته ورته نور مسایل، دا هغه اهمیت د افغانستان ښیي چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې دې غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام یې دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډېر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات څاري.
بل شاف سبي ولنده پښتنه، ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې وویل چې د دوحې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمینه برابروي، او همدارنګ پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دغومره وخت کې نه ده رامنځته شوې؟
هغه لویه ستونزه همدغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونه توانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انتونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویندویانې هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي، او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب، او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله استانکزیو چې د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي، او په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د حکومتې د په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو حکومتې د په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې معتقد دي د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مې د میاشتې له شپږمې تر نهمې نېټې پورې جوړیږي د ګډون لپاره هغه هیواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوی چې متقی به د روانې می میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ او هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنۍ ته په یو واستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپلمنځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نور نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولې شي. بل اړخته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیواله ورځ سره برابر و. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسېدونکي رحمت الله
وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او عمارت اسلامي
د سرک هر برخه کنډو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو له تګه وتلی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي
ډېر زیات ظلم دی مونږ د چپ ادارې درې پېج د خلکو سره د نورستان سره ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زمونږ په دې چپ ادارې سرک پروت دی خپل د درې ولسوالۍ د درې پېج وټپور او مانونګي او دغه چپ ادارې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او ما ولسوالۍ ده به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر دری دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد هغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دا سره خو بدل پوخ کو نو د نور امکانات فعلا الله سره سواده سو نه کړه پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دا سرک پوخ کو
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیرکولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 20 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي
د کونړ د چپې درې د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
ازادي رادیو او ریډیو وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیز خبرونه مهیروي اوس په ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري سره شریک کړی دي
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ بس محمد اسلام همت هم د نیمروز لږ لارام څخه ستاسو سره په تماس کې نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړه د افغانانو ترینه امیدواري داد چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیچا په ګټه نه ده
سلامونه او نیکه هلی نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي راډیو ته پیغام پرګدم نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي ځکه چې اوس 40 میلیونه افغانان ډېر په تکلیف او ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي خپله ما د اماراتو ویزه غوښتله رانه کړله لکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزه نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوالو طالبانو سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.